د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
نورګن کو السلام علیکم دا وائس آف امریکا ڈیو دا مجاهد جواد یم اوس هم د خبرونو سره ټکی واوري د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس وایي چې د ژمي پر اتاک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی خو دوی له نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوي چې بشري مرستې ورسوي د پاکستان مرکزی بانک یا سټیټ بینک وایي د روان مالی کال په لومړیو 15 میاشتو کې تجارتي خساره $10 ارب ته رسیدلې ده او ویلاتي درآمدات یا ملک ته د راتلونکو چیزونو زیاتوالی ښودل شوی او د خیبر پښتونخوا په وروستیو ترسره شویو بلدیتي انتخاباتو کې په ګڼ شمېر ښځو هم د کاندیدانو او هم د رای ورکوونکو په توګه برخه اخیستې خو مدني فعالان وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ وو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایي نت پرایس وایي چې د ژمي پر اتاک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی خاغلی پرایس د ګولیا د شنبې په ورځ په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا د ملګرو ملتونو د څو سازمانونو په ګډون د نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي چې د افغانستان ولسته بشري مرستې ورسوي خو زیاته کړه چې امریکا دا کار په یوازې سر نشي کولای د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د اوسنیو شرایطو له کبله نه بلکې د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې هم ستونزې ډېرې وي هغه د څو کلونو راهیسې وچکالۍ او دوامداره جګړې او لبل خوا یو داسې اقتصاد چې د لسیزو را په دې خوا اتکا په بهرنیو مرستو د بشري ناورین عوامل یاد کړل خو نت پرایس ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی امریکایي وکیلانو له بایدن څخه وغوښتل چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی پانګه دی آزاد کړي د شپږ څلوېښت وکیلانو یوې ډلې چې زیاتره یې ډیموکراټان وو په یوه لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په بیړه خو په احتیاط سره داسې ګامونه واخلي چې په افغانستان کې د زیاتېدونکي بشري ناورین مخه ونیسي د وکیلانو له بایدن څخه وغوښتل چې ژر دې لګول شوي بندیزونه نرم او د افغانستان د مرکزی بانک بهرنۍ پانګه دی آزاد کړي واشنگتن په کابل کې پر واک د طالبانو له قبضې ژر وروسته دغه پیسې کنګل کړې وې په دغه لیکې راغلي دي چې موږ په طالب چارواکو باندې لګېدلو بندیزونو باندې په ژوره توګه اندېښنه لرو ځکه اوس دغو بندیزونو په مالي ادارو او مرستندویه ادارو باندې ډېر ناوړه اغېز کړي سپینه مانی دغه لیک ته په ځواب کې ویلي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د دوی لاسونه تړلې دي خو امریکا په افغانستان کې د بشري حالو ځلو ملاتړ کوي د افغانستان پلازمینه کابل کې هم نن د نهي سي شنبې په ورځ یو شمېر کسانو د افغانستان شتمنیو کنګل کېدو پر ضد لاجون کړی دی لسګونو لرونکوونکو د امریکا سفارت مخې ته مظاهره کوي ل امریکا غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ دي خوشي کړي په یوې تازه سروې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیرته راتګ راهیسې تر 30% زیات افغاني مطبوعات تړل شوي او 80% خزینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي دغه سروې د بی پولي خبریالانو د ټولنې یا RSF او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې لخوا په ګډه ترسره شوې ده سروې وایي د طالبانو له راتګ سره 201 خبري رسنۍ تړل شوې او د اگست له 15 راهیسې تر شپږو زرو څلورو سوو خبریالانو پورې خپلې دندې له لاسه ورکړې سروې لیکي خزینه خبریالانو ته تر ټولو زیات زیان رسېدلی او له هرو 15 څخه یې 4 دا مهال کار نه کوي په راپور کې دا هم راغلي دي چې طالبانو له راتګ سره په 3 میاشتو کې 43% ورځپاڼې هم تړل شوې دي د پاکستان مرکزی بینک یا سټیټ بینک وایي د روان مالی کال په لومړۍ 15 میاشتو کې تجارتي خساره $10 ارب ته رسیدلې ده او ویلي چې درآمدات یا ملک ته د راتلونکو چیزونو زیاتوالی ښودل شوی دی د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که په دغه حساب د کرنټ اکاونټ خساره زیاتیږي نو دا خساره به د مالی کال د اخره پورې $15 ارب ته ورسي اقتصاد پوها مهتاب حیدر وایی دا د اقتصاد لپاره یو غټ چالنج دی او که د کرنټ اکاونټ خساره $15 ارب ته زیاتیږي نو بیا د حکومت سره بله لاره نشته بېله دې چې د نورو بهرنیو هیوادونو څخه قرضې واخلي خو د دې سره به د غیر ملکي زر مبادله ذخیره د فشار سره مخ شي د خیبر پختونخوا په وروستیو ترسره شویو بلدیاتي انتخاباتو کې په ګڼ شمېر ښځو هم د کاندیدانو او هم د رای ورکوونکو په توګه برخه اخیستې ده خو مدني فعالان وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ وو دغه ټاکنې د خیبر پختونخوا په اول لسوزولو کې ترسره شوې او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی ویلي که څه هم ښځو ته د ټاکنو د سیستم په اړه کافي معلومات نه وو، خو بیا هم دوی ګډون وکړ تر څو هغو ته یو څرګند پیغام ولري څوک چې په ټاکنو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت لري. او اوس اومیکران په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په کورونا اخته کړي دي. په جنوب لویدیز ایالت ټکساس کې لومړنی کس مړ کړی او روغتیایي چارواکو ویلي چې مړ شوي کس په 500 کلونو کې عمر درلود، واکسین نه واخیستی او نورې ناروغۍ هم درلودې. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي چې اوس اومیکران ډول په امریکا کې د کورونا د نویو پیښو 3% جوړوي، خو اومیکران ډول په ډیسمبر کې تر څرګندېدو سره په امریکا کې د کورونا د پیښو یوازې 1% جوړاوه. سی ڈی سی دا هم ویلي چې اومیکران اوس په نیویارک کې د کورونا د نویو پیښو 90% جوړوي او همداسې په جنوب ختیځ، منځني لویدیځ او شمال لویدیځ ایالتونو کې هم.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
ریډیو دی امریکا د خارجه محکمې چارواکي ویلي چې امریکا به په افغانستان د طالبانو د قبضې وروسته هلته د انساني مرستو اجازه ورکولو لپاره په کابل لګیدلې بندیزونو کې نرمي ښایي. رسپانډ ان وایي دا اشاره د امریکا د بارونو چارو محکمې چارواکي د نړیوال مطبوعاتو د صحافیانو سره خبرو کې ورکړې ده. څرنګه وایي کدا سه وشول نو د سره به افغانستان کې د بشري بحران د مخنیوي په هڅو کې مرسته ترلاسه شي. وایي د دې بل معنی به دا هم وی چې د افغانستان مالی مارکیټ به د امریکا لاسونو تپریږي. نور تفصیل د ډیوا خبريال ارشد حسین په دې ریپورت کې وره.
د امریکې د خارجه چارو د محکمې چارواکي لخوا د بیان د امریکې لوري په افغان طالبانو لګیدلې بندیزونو ته د بیا کتنې لپاره د غوښتنو روستو مخې ته راغلي. د پیښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو د سانګي استاد ډاکټر خورشید وای امریکا ته هم پته ده چې د افغانستان په مارکیټ کې نقد پیسې نشته او کو د نقدو پیسو یا د ترسیلاتو اجازه ورکړي شي نو هلته د روان بشري بحران تر ډیره حده مخه نیول کېدی شي.
چدا پیسې په ټیرر فاینانسینګ کې استعمال نشي یا ټیرریزم ته لاړ نشي هغه به څنګه سیستم وي هغه هغه جوړوي نو دغه بل ځای کې دا چیرې طالبان نو سره په دې باندې هم هغه دې مطلب په دې نه خبرو باندې هغه رضا دې مترلم دا وي په یو ګراوند باندې کا وقایع دا چې دا نو بیا خو دا خبره په اساس ډېر ډېر زیاته بدل په دې باندې اختیاري چې د افغانستان فاینانشل مارکیټ د افغانستان اکونومي مارکیټ یا بانکینګ سیکٹر چې دی یا د دې لیکوډیټی کم سیکٹر دی دا به د امریکای په کنټرول کې راشي. فور ایگزامپل دا د امریکای په کنټرول کې راشي او طالبان وزر پدی باندې ایګری وی مزم خیال دا چې بیا به طالبان هغه طالبان نوی کم چې دی یا راغلی دی یا جو کړی شری دی.
مطبوعاتي راپورونه وایي چې د امریکا د واکمن ډیموکراټک ګوند شپږ سلويخ قانون سازانو هم امریکایي صدر جو بایدن ته په لیکلي خط کې ویلي چې د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره سملاسي ګامونه پورته کړي. دغه قانون سازانو په خپل خط کې د امریکایي صدر څخه غوښتلي چې په طالبانو روان د سزا بندیزونه لګ نرم کړي او د دغه هیواد کنګل شوی اساسې دی اله کړي شي. سپینمانه وایي د افغانستان د کنګل شو اساسو په اړه د هغوی لاسونه تړلې دي، خو زیاتوي چې امریکا به په افغانستان کې د بشري مرستو ملاتړ کوي. سږ کال د اگست په میاشت کې د طالبانو د واکمنېدو وروسته امریکا په سملاسي ډول د افغانستان شاوخوا 9 بلیون ډالر شتمنه تړلې دي او په تیرو شلو کلونو کې افغانستان ته ورکړې کیدونکې نړیوال امداد هم بند کړي. د پاکستان د فوز په خواني افسر او کالم نگار لیفټنن جنرالټا تلت مسعود وایي صف امریکا ډیوا ته وایي امریکا د ګام د طالبانو په بلاتړ کې نه بلکې د افغان اولس د خېګړې لپاره پورته کړي او هغه د دې هر کله کوي.
طالبان کو جو ہے نا حکومت کو ان کو ایک لحاظ سے کمپرومائز کرنا پڑے گا، وہ اپنی یہ جو اٹل پوزیشن تھی ان کی وہ صحیح نہیں تھی.
غوائی دا طالبانو حکومت لبا ہم پا یو ڈول سمجھوتا کولوی ولی چی دا ڈیرو سیزونو پا حق لدا حقوی استغ دریز صحیح ندے او طالبانو لبا پا نڑیوال کچ دا قبولیت لپارا لانور ہم گامونا اغستلوی. دا ملگرو ملتونو دا اندازو ترمخ دا 1.5 کروڑ افغان آبادے نیمائی برخا دا لوگ سرمخا مخ دا او وای 1 ملین افغان معشومان دا لوگ لکبالا دا مرگ پا درشل ولا ولاړ دی. د تیرې اتوار په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ تنظیم او آی سی هم د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې ناسته کړې وه چې مقصد یې د امریکا لخوا د افغانستان تړلې شوې شتمنۍ ایله کول او په افغان طالبانو د امریکا بندیزونه کمول وو. امریکني چارواکي دا هم وایي چې په راتلونکي وخت کې په کابل کې د امریکې د سفارت پرانستلو هم هیڅ امکان نشته. د امریکې د صدر جو بایډن انتظامیه په طالبانو د ترهګر ډلو او د القاعده سره د اړیکو پرې کولو، ټول شموله حکومت جوړولو، د بشر او ښځو حقونو ته د درناوي ورکولو لپاره په طالبانو فشار اچوي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. اوس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې نو راځي چې وخت شو ورته.
په اسلام آباد کې د اسلامي ملکونو د اسلامي ملګرتیا د تنظیم په غونډه کې د افغانستان په باب له وزیر اعظم عمران خان د سپورستو الفاظو د خلینو ویستل یقینا چې د افغان ملت بیزتی ده. د عمران خان په دې تقریر واشنگتن آنلاین خریدونکو مشهور امریکایي اخبار دی هیل کې د امریکای د دانشورانو د نامتو اټلانټیک ټولی د یو ستر دانشور د جاوید احمد یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی. دی هیل کې د جاوید احمد د چاپ شوی مضمون سرخط ته پاکستان طالبانو سره خطرناک لانجمنی مسلې چیړلې دي. جاوید احمد خپل مضمون کې لیکي چې وزیر اعظم عمران خان د اسلامي ملګرتیا تنظیم خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې پښتانه جنکول تعلیم ورکول د خپل غیرت او د اقدارو خلاف غني. مضمون زیاتی چې د پاکستان د مشرانو له طرفه د افغان ملت په باب له دا قسمه بیانونه خپل سوچ سمج ورکول کیږي، دا سنوي یا اتفاقی معاملې نه ده او وخت په وخت دا قسمه بیانونه د دې خبري غمازي کوي چې پاکستان افغانستان نه د امریکای د وتورستو دنیا ته د افغانستان په حق له د یو نیوی او په دروغو د بنیاد لرونکي تصویر پیش کولو کوشش کوي. د پاکستان دا کوشش نن سبا نه دی بلکې ډیر زوړ دی. خو د پاکستان په دې قسمه بیانونو د هر ملک دریده او سوچ یقینا چې د پاکستان د منشا مطابق نه بلکې جدا جدا دی. پاکستان خونړو تونلارو ګوندونو سره د خپل تعلق لرلو په باب له تر کلونو کلونو پورې دنیا ته خپل یو مخصوص سوچ او نظریه ښکارا او ساتله او د مولیانو د فوج او د تونلارو په خپلو کې پراغونډولې د پاکستان د بانی د محمد علی جناح د ترقی پسند د پاکستان سوچ او نظریه یرغمل کړل او پاکستان عملا یو اسلامي ریاست کې بدل کړو. جاوید احمد دیهل اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون کې نور لیکلي دي چې د کال 1980 می په لسیزه کې فوجي عامر جنرال ضیاءالحق د پاکستان د فوج ټول کړه وړه او سوچ اسلامي کړل. نن ورځ د عمران خان د مشرۍ لاندې د پاکستان فوج لا یو نوې فوجي مکتب فکر ورکړې شوی دی. په دې نوې مکتب فکر کې د پاکستان مشران خپخکارا د ریاست پاکستان د اسلامي تشخص د احیا خبرې کوي او په دې د پاکستان د اسلامي کورو د ایجنډې په تکمیل کې اختدی. خو پاکستان کې د خونړې انتها پسنده د سر پر راپورته کولو د ریاست د مهمجو امیرانو او د لکونو پاکستانیانو ترمنځ د دې امیرانه حکمرانۍ د تسلیمولو پر سر سخت اختلافات راپورته شوي دي. دغه شان د پاکستان مهمجو او تالی اعظم امیرانو افغانستان کې هم د طالبانو تحریک له د طالبانو د طرز حکمرانۍ د نوم ورکولو کوشش وکړو او د خپل هم دې کوشش تر مخه طالبانو له د افغانستان د قیادت په وړاندینو صفونو کې د جایز مقام ورکولو مسلسل کوششونه وکړ او د طالبانو د بناوټي افغان قام پرستای هو بلوتنه او د خودکش جهادیانو په نوم خلکو کې د یاد ساتلو د پاره ډېری حالي ځلې وکړي. دیهل اخبار خپل مضمون کې زیاتې چې دا وخت په افغان اولسیا کې سیاسي اسلامیت ډېر په تیزه سره تر لری لری پورې خور شوی دی او د افغانستان په ګردو کلیوالو سیمو کې د خلکو د زرغونېدو په عمرونو کې په دوی اسلامي مدرسو کې تعلیم حاصلول یو لازمی امر ګرځولې شوی دی. په زرګونو غیر باضابطه مدرسې کار کوي او زیاتره پکې اتفاقی طور جوړ شوي ملایان د درس او تدریس په کار کې اړم دي. په داسې حالاتو کې په دې خبره پوهېدل ډېر ګران دي چې آیا طالبان به هم چری د یو غیر نظریاتي افغان مملکت د نظامی حکومت چلولو جوګه شي. خو پاکستان د طالبانو تحریک له د پښتنو د تحریک د نوم په ورکولو د افغانستان د پولی نه پورې غاړه پاکستان کې پرتو سلورو کروڑو پښتنو کې د پښتون قام پرستۍ د سروټ کو تازه کولو خطره په سر اخیستی ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې د پاکستان د مذهبي عالمانو، مذهبي مشرانو، د تندرو سیاسي پارټو او د جنگیالو ګوندونو په شاباشي طالبان د دې قسم راپور ته قام پرسته جذباتونه د پوره پوره فائدې پورته کولو کوشش کوي. په سوچ سمج او د منسوبي لاندې راپورته کیدونکو الغاو تلغاو کې به پاکستان د طالبانو حکمرانانو له طرفه د پیش کیدونکو رعایت په جواب کې دوی ته یقینا چې سیاسي اوازونه ورکي. جاوید احمد د واشنگتن نه خریدونکو د هله اخبار کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د سیاسي اسلامي رجحاناتو پر راپورته کولو پاکستان ښکاری داسې چې په غلطه لار روان شوی دی. پاکستان به یقینا چې د طالبانو په ګزموزوالي د دوی په باره کې دا رائے قائمه کړی وي چې د طالبانو دشمنی د تاوان ده، خو ځان سره په مل ساتلوي ډیره خرچه نه کیږي. خو دلته پاکستان نه دا خطا کیږي چې د پښتون قام پرستۍ د اور په تازه کولو پاکستان افغانستان سره داسې لانجمنو معاملو پرانستو ته لاس اچي چې بیا به خپل هم علاج نه ورځي، ځکه چې پښتون قام پرستۍ د طالبانو د نظریې بنیادی جز دی.
د پاکستان مرکزی بینک سٹیٹ بینک وایي د روان مالی کال په لومړو 15 میاشتو کې تجارتی خساره 2 ارب ډالر ته رسیدلې ده او علت یې درآمدات یا ملک ته د راتلونکو زیاتوالي خودل شوې دي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي که په دغه حساب د کرنٹ اکاونټ خساره سی واقعيږي، نو دا خساره به د مالی کال د اخیره پوری 45 ارب ډالر ته ورسي او دا به د روپیه قیمت نور هم راکم کړي او پاکستان به د بهر هیوادونو د نورې قرضې واخلي. نور تفصیل د ډیوا خبریال ریاض حسین په ریپورت کې ووره.
د اقتصادي چارو کارپوه مهتاب حیدروایی ک په دغه حساب د کرنٹ اکاونټ خساره سیوا کیږي، نو دا خساره به د مالی کال د اخیر پوري 15 ارب ډالر تورسی. دوی وایي دا د اقتصاد د فار یو غټ چیلنج دی او ک د کرنٹ اکاونټ خساره 15 ارب ډالر ته زیاتیږي، نو بیا د حکومت سره بل لار نشته به د دې چې د نورو هیوادونو څخه قرضې واخلي، خو دې سره به د غیر ملکی زر مبادله ذخیره د فشار سره مخ شي. دوی وایی په تیرو شپږو میاشتو کې د روپې قیمت د ډالر په مقابله کې د 125 روپې نه تر 180 روپې پورې سیوا شوې دي او همدغه وجه ده چې پاکستانی روپې د فشار لاندې ده. په پرانستي مارکیټ کې د روپې او ډالر ترمنځ د فرق زیاتیږي او دا ویره هم شته چې په بهرني هیوادونو کې کارکونکي پاکستانیان کونډې یا حوالې په لاړ شي. روانه میاشت د پاکستان مرکزی بینک په ملک کې د زری پالیسۍ اعلان کړی او ویلي وو چې روان مالی کال کې به تجارتي خساره د ملکی پیداوار یا قامی آمدنۍ 4% وي، خو بیا یوازې په 15 میاشتو کې کرنٹ اکاونټ خساره د 15% نه هم زیاته شوې ده. روانه میاشت د پاکستان د وزیر اعظم د تجارت سلاکار رضاق داود ویلی وو د پاکستان برآمدات 20% زیات شوي دي او د حکومت لخوا ټاکل شوی هدف پوره کړی شوی دی. د اقتصادي چارو کارپوه سجاد احمد وایي یوازې د نومبر په میاشت کې د پاکستان درآمدات نږدې 8 ارب ډالر ته رسیدلي دي او باید چې د خزانه وزارت د دې د فرګامونو پورته کړي.
منیسټر اف فاینانس هغه سټیپس تر اوسه پورې نخکاری امپورټس کارټیل کول پکار دي، نو هغه نم کیږي لگژری آئٹمز را روان دي مسلسل امپورټس پستا په نومبر کې تقریبا 8 ارب ډالر ته رسیدو ریکارډ سته ده. دا یو ډیر هیوی اماونت دی، ډیر الارمنګ پوزیشن دی که زمونږ کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ تاسو برقرار وي.
په پاکستان کې د کال 2013 د ټول ټاکنو وروسته مرکزی حکومت اعلان کړی وو چې په ملکی کچا 40 ارب ډالر کرنٹ اکاؤنٹ خساره راکم کړی او د هغې وروسته د حکومت د داوو تر مخه کرنٹ اکاؤنٹ خساره سرپلس یعنی 1.4 ارب ډالر ته راټیټکړی شوی وه. خو په روان مالی کال کې یو ځل بیا کرنٹ اکاؤنٹ خساره کې زیاتوالی راغلی دی او ویلي کیږي چې په حکومتي کچا په راتلونکي منی بجټ یا وړوکي بجټ کې حکومت غیر ضروري درآمدات راکم کړي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
کوډ فاقي حکومت ته حکم ورکړی چې د بدرکه کسانو معاملې د فاقي کابینې ته وړاندې کړي او عدالت دغه کسانو په اړه حکومتي تګلارې نه خبر کړي. د اسلام آباد های کورټ د کسیزا ډیویژن بنچ د جسټس عامر فاروق او جسټس میاګل حسن اورنګزیب د های کورټ د فیصلې په بدل د فاقي حکومت د انټرکرټ اپیل اوریدنه وکړه چې پکې د بدرکه آی ټی انجینیر ساجد محمود کورنۍ ته د معاوضه ورکولو اسلام آباد های کورټ د حکم د بیا کتنې خواهش شوه دی. نسیون کو وینا دا پاکستان کے پلویش میر خلق بے درک دی حکومت دا پکار دی دی اڑخت پام راو گرزائی دی حکومت معاوضہ دا بے درک کسانو بدل نشی کے دی خود دوی بغیر موجود کے کے دا معشومانو تربیت کول او دوی تا خوراک خاطر رسول دا حکومت ذمہ واری دا. اسلام آباد نا دا ڈیوا خبریال رابعہ پیر پی نور حال وڑان دی کئی.
اسلام آباد های کورٹ دو کسیز ڈویژن بینچ جسٹس عامر فاروق او جسٹس میا گل حسن اورنگزیب د بیدرکا کسانو په اړه د های کورٹ د پریکړې په ځای د وفاقي حکومت د انټرا کورٹ اپیل اوریدنه وکړه چې پکې حکومت د بیدرکا آی ټی انجینیر ساجد محمود کورنۍ ته معاوضه ورکولو د بیا کتنې خواست کړی و. اسلام آباد های کورٹ چیف جسٹس اتھر مین اللہ بیدرکا آی ٹی انجینئر ساجد محمود کوروادانی مائرہ ساجد لا اڑخا دائر درخواست اوریدنی په محل وفاقی حکومت ته حکم ورکړی وو چې بیدرکا کس مندلوت کی پاتا راتلو په بدل کې د هغه کورنۍ ته اول لک روپو معاوضه ورکړي. د بیدرکا کسانو د حقوقو کارمند امنا مسعود جنجوا پی او ای ڈی وسره خبرو کی وایي
بہت بڑی مقدار میں دی گئی ہے, تو پاکستان تو ایک بہت بڑا ملک ہے اور اس میں بہت بڑی تعداد میں لوگ لاپتہ ہیں, تو پاکستان کی گورنمنٹ کو تو بہت زیادہ یہ بات سوچنی چاہیے.
ڈیرو ہے وادونی کی پالوشمر معاوضے اور قبل سے بھی دی پاکستان یو لوی ہے وادی چپکی پالوشمر خلق بے درکا کیجیے, نو پاکستان حکومت تا دے اڑختہ پامرا گرزول دی چی بے درکا کسانو کورنے تا معاوضہ ورکڑی داد بے درکا کسانو بدلنے سیکھے دے خود دوی بغیر موجودگی کی دما شمانو تربیت کول او دیتا خوراک سکاک رسول دا حکومت سیمواری دم. بل پلو تا ایڈیشنل اٹورنی جنرل قاسم ودود عدالت تا کال نول سوا نونی ویکی دا سپریم کورٹ لارخا پا دا غرنگ مقدمه کی دا حکومت لارخا 2000 روپو جرمانه ورکولو حوالا ورکڑی او ویلی چی پا دا غرنگ مقدمه کی زیادی جرمانه ورکولو بیا کتن دی وکڑی سیم. خدای میا گل حسن اورنگزیب ویناوه چی حکومت باندی جرمانه لگول چا غیر معمولی خبرانه دم. د ساجد محمود د کوروادانی مائرہ ساجد وکیل عمر گیلانی دا اوریدنی په ماحول ویلی ساجد محمود کال 2015 رائے سے بے درکا سوی او د شپته څخه زیات او اوریدونو سربیره حکومت دوی ته پورا معاوضه ورکول څخه ډډه کوي. روان کال د جولای په میاشت کې اسلام آباد های کورټ د متحده عرب امارات څخه په رخصت پاکستان ته د راتلو وروسته بے درکا سوی وګړي عمران خان په مقدمه کې کس ترمیندلو کورنۍ ته حرم میاشت د هغه د تنخوا برابر پیسې ورکولو حکم ورکړی وو. وفاقی حکومت روان دسمبر د میاشتې په 14 نیټه عدالت ته ویلي وو چې بے درکه کس عمران خان کورنۍ ته 14 لک روپۍ ورکړي دي. د بے درکه کسانو د حقوقو کارمندانو تر مخه دا وخت هم په هیواد کې د بے درکه کسانو شمیره د 15000 څخه زیاته ده. دوی د حکومت څخه دغه کسانو په اړه معلومات خورولو او دوی عدالتونو ته وړاندې کولو غوښتنه کوي. حکومت کال 2011 کې د بے درکه کسانو په اړه معلومات ترلاسه کولو د پاره د جسټس جاوید اقبال په مشرۍ کې یو کمیشن جوړ کړی و. خو بے درکه کسانو کورنۍ د کمیشن د کار څخه مطمئنه نه دي او وایي چې د دوی د غمخاري پر ځای داسې ښکاري چې کمیشن د حکومت مرسته کوي. رابعه پیر, وایس آف امریکا, ډیوا, اسلام آباد.
پاکستان کے کورونا ناروغے د سال وفاقی ادارے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر یا این سی او سی د کورونا وائرس نوے ڈول امیکرون د مخنیوي لپاره د دیشو کالونو سیوا عمر تنانو ته د کورونا وائرس په ضد د ویکسینو بوسٹر ڈوز یا دریم خوراک لگولو اجازه ورکړې ده. د صحت نړیوال سازمان وای د کورونا امیکرون وائرس د دلتا وائرس په مقابله ډیر تیزه سره خپریږي. د روغتیا چارو پوهان وای د کورونا وائرس هر ډول نمونې مخنیوي او د دې ناروغۍ شدت کمولو لپاره باید خلک په وخت ویکسینو مکمل خوراک واخلي. دوی وایي د ویکسین لګولو وروسته که یو تن د دې وایرس نه ناروغ کیږي هم نو هسپتال کې د داخلېدو ضرورت به ورته نه راځي. نور تفصیل د ډیوه خبریال عبدالرزاق په رپورټ کې واره.
د ان سی او سی دا پریکړه په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د کرونا اومیکرون وایرس د نړۍ په 95 هیوادونو کې 85000 تنان متاثر کړي دي. وایس آف امریکا ډیو سره خبر په محل د مردان باچا خان میډیکل کالج کې د عامې روغتیا د څانګې مشر ډاکټر افتخار الدین وینا وچې د کرونا وایرس نوی ډول څخه ځانونو خوندي کولو او د هغې په ضد مدافعتي نظام پیاوړي کېدو لپاره باید خلک ویکسین ولګوي.
چې کله دا نوې ویریئنت راغی اومیکرون نو هغه ویریئنت اف کنسرن دی هغه ویکسین چې کوم سکیټی دا هغه تا لګا کوم دا نو هغه دا پر دا ډیسیژن وشو چې دا چاشپل میشته شي هغه دریم ډوز ولګي چې دا غي دا غي ورته کمیونټی دا هغه پروټیکشن دی چې هغه دور هم زیات شي نو دې سکیټی دا ډیسیژن دی نوې ویریئنت وتی دا شوی دی او خبره دا دی چې دا چاشپل میشته پوره شي دا سیکنډ ډوز هغه خپل دریم ډوز بوستر ډوز ولګي نو هغه سره بعد اومیکرون ته چې وینو زموږ په ټوټه کې دا
د روغتیا نړیوال سازمان یا وال هیلت ارګنایزیشن ویلی چې د کورونا اومیکرون وایرس د ډیلټا وایرس په پرتله زیات تیزی سره خوريږي او هغه خلکو ته هم ورپوري کېدل شي چې ویکسین یې کړي یا له کووډ 19 ناروغي جوړ شوی دی. ډاکټر افتخار الدین زیات کړه کوم خلکو چې ویکسین لګولی وي نو هغه کې د کورونا ناروغي شدت کم وي او په هسپتالونو کې د داخلي دو ضرورت ورته هم نه پیخيږي.
ویکسین سرا داسې پروټیکشن نه چې بالکل بیماری چاته نه کیږي یا د پی سی آر مو پوزېټیو نه راځي یا د معمولي تبو ته نه کیږي هغه خو باقی خو دا پروټیکشن چې دا دوه زیات وو کی چې خانه کا سپاډو نه کیږي داخلي بیا نو سیم کیس چې دغه هغه په اومیکرون باندې دی چې کله هم تریم ډوز ولګي نو د خلکو کې بچان چې ډیر زیات کم شي چې دي مریضان شي.
د نېشنل کمانډ اینڈ اپریشن سنټر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې تر دې د مسوار لس کروڑه او ویش لګه دیار لزرا او صد پاسه وسو تنانو ته د کورونا وایرس پر ضد ویکسین لګولې شوې دي. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې یو لړ پوری چارواکي ډاکټر اکرام الله خان وایسا په امریکا دی ونیوس ته ویلي د صوبې په کچا په هسپتالونو کې د روان دي نه د کورونا ناروغي د علاج لپاره انتظامات مکمل شوې دي.
فرست ویو نه پس مونږ هر څه ډیر رامپ اپ کړی وو مونږ هر یو خپل کیپاسټی زیاته کړی وو کو هغه د ای سی یو ایچ ڈی او د ایسولیشن بیډز دی د اکسیجن بیډز دی مګا الحمدلله ډیر په خپل سټیټس کې دا اکسیجن مونږ سره کو سلندري دی کو داغه سپلای دا او کوم زمونږه سنټرل هسپتال نه چکم کې هغه سنټرل ټانکس دی او هغه نه مختلف تعداد بیڈز ته هغه سپلای کیږي نو هغه سره برابر دی چې ویکسینیشن پر ډے یو نیم لاکھ تر رسیدلې دی چې کی دا فرست ډوز او سیکنډ ډوز ته کافی تعداد دی.
سرکاري شمیرې خای په پاکستان کې تیر یو شواروز دوران د کورونا وایرس له عمله سلور ناروغانو ژوند لاس ورکړي او 200 او یاتنانو کې د دې وایرس پخلې شوې دي. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې لزما کې په سر شخړه د 200 قبیلو ترمنځ نخته پیل شوې چې پکې دوه خوانه درنه اوس په کوسله کارول کیږي. د پولیسو ضلع مشر یا ڈی پی او دفتر چارواک ویلی چې دا نخته په میرلی کې ای پی او مدیخیلو قبیلو ترمنځ د لزما کې په سر د بیګاش کې نه پیل شوې ده. نور حال پی د ډیوا خبریال عدنان بیتنی په ریپورت کې وره.
د شمالي وزیرستان پولیسو ضلع مشر یا ډی پی او دفتر چارواکو ویلي چې د امشته په میرالي کې د ای پی او مدخیل قبیلو ترمنځ د ځمکه په سر بیګه د شپې نه پیل شوې ده. پولیس وايي په شته کې تر اوسه د کوم ځاني سیار معلومات مخې ته نه دی راغلي خو ویل شوی پولیس هڅه کوي چې د دواړو خواو ترمنځ رزبندي وکړي او مورچې پرې خالي کړي. د ډی پی او دفتر وايي پولیس او نور امنیتي مامورین سیمه ته رسیدلي او هڅه کوي چې دا جنجال په سولایز ډول هفار کړي. د ځای خلکو په خبره د دواړو کلو ترمنځ د شاملاتو په ځمکه دغه جنجال د تیر څه مودې راسره روان وو چې بیګا د شپې د یو بل پر خلاف ډزې شروع کړي. دوی وايي په سیمه کې دا رقم ستونزه سوا دي خو د دې حوالې ته انتظامیه او پولیس نه راغلي. دا کېږي د پیژه پرځت سیمایزو خلکو په میرالی بازار کې نن احتجاجي مظاهره کړي او حکومت ته داسې کیسه مخړو د مخنیوي غوښتنه کړې ده. ایو احتجاج کوونکو جمال داوړ وویل قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا صوبه کې لور کړي دوه وروسته په شمالي وزیرستان ضلع کې د ګډو ځمکو د حدبندۍ پر سر شخړو کې یو شمېر کسان وژل شوی او ژوبل شوی دي. هغه ویلي نه خزای پولیس او نه د ضلع انتظامیه د دوه شخړو حواله لپاره کوم ځړ پوری ګامونه پورته کړي دي.
پورا دادې کومې پرمان سي جګړې وو د انتظامیه د پولیس او د فوج د لیکه خاموشي د دې خلاف په مرله عمل دا غوې چې کدا جګړه نن مونږ درې دا او دا به د نیک مستقله عمل وی چې بیا چرته په وزیرستان کې کومې پرمان سي جګړې سي مش به د تاثیر مخه تدرنه شنه وی او یو نه ختمونه ولا درنه دی یاغه.
د شمالي وزیرستان د ځوانانو تحریک یو تاسو وزیرستان په خوانې مشر وکړ دا وړ وویل کڅه موس قبایلی سیمه ته عدالتي نظام هم غزول شوی خو دغه ته هم د ځمکو د شخړو په حواله کې ډیره موده لګي.
انتظامیه ته خلک ته مخ نه پاتا و چې دې سره نو سي مرچ سره جوړې دي وسله سره تیار کړی او غوټه وسله وړه وسله داسې نو اچا چانکوا نو سپین تر دې ورا سي چې دې کی ما غوټه وسله سره ولي نو عام نيز دا یی چې دا وسله چې نه روغله په کې مخې روغله هر طرف دا ارمی دو دا سکیورټی فورسز دي ایف ٹی دو پولیس تا
وای صف امریکا ڈیوا پا دے اڑوند انتظامیہ او پولیس مشر سرا درابطی ہسا کڑی خود پولیس مشر دفتر سرواک او ویل د پولیس مشر سرا د نفری دی پیش زیت رسیدلی او زیات کړه چې کامی مشران هم د دوی سره په امن راوستلو کې ملګری دي او د دواړو خواو سره خبره اترې رافارې دي. قبایلی ضلعو کې کورمه یوازنې داسې علاقه ده چې پکښې د پیرنګیانو د وخت معرفي کړل شوی د پټوار نظام موجود دی، خو ولې بیا هم د خپلو حدودو تعین پر شخړه د ځایي قومونو ترمنځ وخت په وخت اختلافونه رامنځته کېږي. په نورو قبایلي ضلعو کې چرته هم د پټوار نظام نشته، د کومې له وجې چې نه یوازې پولیس ضلعي انتظامیه بلکې عدالتونو ته هم د ځمکو د ملکیت او حدود تعین کولو کې مشکل دی. د روان کال د مارچ میاشت کې د جنوبي وزیرستان دوتانی او د وزیرو زلی خیل دواړو قبیلو د صوبایي حکومت نه غوښتلي وو چې د قبیلو ترمنځ د یوې میاشتې نه د زیاتې مودې راسې د ځمکې په سر شخړه روانه ده. حکومت د دې شخړې هوارې لپاره کمیشن جوړ کړي او بیا په لسم مار د خیبر پښتونخوا د هغه وخت حکومتي وین کمران بنګش په یو خبري غونډه کې ویلي وو سبې کال 2000 کې دسمبر همیاشته کې په قبایلي ضلعو کې د شخړو د هواري لپاره متبادل نظام قانون جوړ کړی. د کوم لاندې بچې جرګه جوړیږي او جرګه او د علاقې خلکو په خپل د شخړو د هوارولو لپاره درېمګړی ټاکي او د هغو درېمګړو فیصلې ته به عدالتي ملاتړ ترلاسوي او عدالت په دغه فیصلې ته قانوني بڑا ورکوي. عدنان بیٹنای ڈیوا شمالی وزیرستان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
درنو اردن کو السلام علیکم. دا وائس آف امریکا ڈیوا دا مجاہد جواد اوس هم د خبرونو سرټکی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان د پرایس وای چې د ژمي پر اتاک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی، خو دوی له نړیوالو ادارو سره په ګډه کار کوي چې بشري مرستې ورسوي. په یوې تازه سروې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیرته راتګ راهیسې تر 30% زیات افغاني مطبوعات تړل شوي او 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړي. او د خیبر پښتونخوا په وروستیو ترسره شویو بلدیتي انتخاباتو کې په ګڼ شمېر ښځو هم د کاندیدانو او هم د رای ورکوونکو په توګه برخه اخیستې ده، خو مدني فعالان وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ وي. اوس هم بشپړ خبرونه اورئ. امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان پرایس وایي چې د ژمي پر اتاک سره په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی. خاغلی پرایس د ګولیا دوشنبه په ورځ په واشنگتن کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې امریکا د ملګرو ملتونو د څو سازمانونو په ګډون د نړیوالو ادارو سره ګډ کار کوي چې د افغانستان ولسته بشري مرستې ورسوي، خو زیاته کړه چې امریکا دا کار په یوازې سر نشي کولای. د بهرنیو چارو د وزارت ویان وویل چې په افغانستان کې د بشري وضعیت د اوسنیو شرایطو له کبله نه، بلکې د افغانستان څخه د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وړاندې هم ستونزې ډېرې وي. هغه د څو کلونو راهیسې وچکالۍ او دوامداره جګړې او له بلې خوا یو داسې فساد چې له لسیزو را په دې خوا یې اتکا په بهرنیو مرسته وه د بشري ناورین عوامل یاد کړل. خو نټ پرایس ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته په افغانستان کې بشري وضعیت لا خراب شوی. امریکایي وکیلانو له بایدن څخه وغوښتل چې د افغانستان د مرکزی بانک کنګل شوی پانګه دی آزاد کړي. د شپږ څلوېښت وکیلانو یوې ډلې چې زیاتره یې ډیموکراټان وو په یو لیک کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن څخه وغوښتل چې په بیړه خو په احتیاط سره داسې ګامونه واخلي چې په افغانستان کې د زیاتېدونکي بشري ناورین مخه ونیسي. دغه وکیلانو له بایدن څخه وغوښتل چې ژر دې لګول شوي بندیزونه نرم او د افغانستان د مرکزی بانک بهرنۍ پانګه دی آزاد کړي. واشنگتن په کابل کې پر واک د طالبانو له قبضې ژر وروسته دغه پیسې کنګل کړې وې. په دغه لیک راغلي چې موږ په طالب چارواکو باندې لګېدلو بندیزونو باندې په ژوره توګه اندېښنه لرو، ځکه اوس دغه بندیزونو په مالی ادارو او مرستندوی ادارو باندې ډیر ناوړه اغیز کړي. سپینه ماڼۍ دغه لیک ته په ځواب کې ویلي چې د کنګل شویو پیسو په اړه د دوی لاسونه تړلې دي، خو امریکا په افغانستان کې د بشري حالو ځلو ملاتړ کوي. د افغانستان پلازمینه کابل کې هم نن د نهي سي شنبه په ورځ یو شمېر کسانو د افغانستان شتمنیو کنګل کېدو پر ضد لاجون کړی دی. لاسګونو لرونکو د امریکا سفارت مخې ته مظاهره کوي، ل امریکا غوښتنه کوله چې د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ دي خوشې کړي. په یوې تازه سروې کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیرته راتګ راهیسې تر 30% زیات افغاني مطبوعات تړل شوي او 80% ښځینه خبریالانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دغه سروې د بی پولي خبریالانو د ټولنې یا آر ایس ایف او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو د ټولنې لخوا په ګډه ترسره شوې ده. سروي وای د طالبان لور اتاک سره 201 د خبري رسانی ترل شوی او د اگست ل 15 رهیسی تر شپږ زرو سلورو سو خبري اعلانو پوری خپل دندې ل لاس ور کړی. سروي لیکي خزینه خبري اعلانو ته تر ټولو زیات زیان رسیدلی او له هرو 15 څخه یې سلور د محل کار نه کوي. په راپور کې دا هم راغلی چې طالبان لور اتاک سره په دریو میاشتو کې 30% ورسپانې هم ترل شوی دي. د خیبر پختونخوا په وروستیو ترسره شویو بلدیاتي انتخاباتو کې په ګڼ شمېر ښځو هم د کاندیدانو او هم د رای ورکوونکو په توګه برخه اخیستې ده، خو مدني فعالان وایي دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ وو. دغه ټاکنې د خیبر پختونخوا په اوولسو ځلو کې ترسره شوي او د ښځو د حقونو فعالان وایي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخ دي. دوی ویلي که څه هم ښځو ته د ټاکنو د سیستم په اړه کافي معلومات نه وو، خو بیا هم دوی ګډون وکړ تر څو هغو ته یو څرګند پیغام ولري څوک چې په ټاکنو کې د ښځو له ګډون سره مخالفت لري. او اوس اومیکران په امریکا کې تر ټولو زیات خلک په کورونا اخته کړي دي. په جنوب لویدیځ ایالت ټکساس کې لومړنی کس مړ کړی او روغتیایي چارواکو ویلي چې مړ شوي کس په 500 کلونو کې عمر درلود، واکسین نه واخیستی او نورې ناروغۍ هم درلودې. په امریکا کې د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز ویلي چې اوس اومیکران ډول په امریکا کې د کورونا د نویو پیښو 3% جوړوي، خو اومیکران ډول په ډیسمبر کې د راڅرګندېدو سره په امریکا کې د کورونا د پیښو یوازې 1% جوړاوه. سی ډی سی دا هم ویلي چې اومیکران اوس په نیویارک کې د کورونا د نویو پیښو 90% جوړوي او همداسې په جنوب ختیځ، منځني لویدیځ او شمال لویدیځ ایالتونو کې هم. د کورونا وایرس اومیکران باندې د خبرېدو سره هممهاله د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO له خلکو غوښتي چې د وبا خبرېدو مخنیوي په موخه په کلنۍ او رخصتیو کې له ډېر تګ راتګ او مراسمو لمنځلو ډډه وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر ډاکټر تدروس وویلي د یو چا ژوند له خطر سره د مخامخولو پر ځای به خوي چې یو مېلمستیا یا مراسم لغوه شي، سخت پرېکړه باید وشي. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی په خبر پختونخوا کې په 19 دسمبر په ول ضلع کې ترسره شوو بلدیاتي انتخاباتو کې د تحصیل ناظم په سلوش په توڅو کې د درې سلويخ نتیجې مخې ته راغلي چې په کې ټولو زیاتې څوکې جمعیت الاسلام فی ګوندټل دی. سیډون کې وای په صوبه کې د مذهبي ګوند زیاتې چوکې ګټل خای په سیمه کې د وسلوالو خلاف کوم چې د ټوپک په زور اسلام راولي دا غوي خلاف عملیات اغیزمن کړي شي. او د جمعیت الاسلام خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وای دوی یو جمهوریت ګوند او علما پکې شامل دي. په دې اړه نور تفصیل د دیو خبريال اشرف محمد په ریپورت کې وره.
د پاکستان د ټاکنو د کمیشن په ویبپاڼه خبرو شو نتیجو کې ویل شوی چې جمعیت علما اسلام پیګون 15 تحصیل ناظمان ګټلی دي. د درې سلويخ تحصیلونو په نتیجو کې په دویم نمبر 11 تحصیل ناظمان په صوبه کې او مرکز کې حکومتي واکمنه ګوند پاکستان تحریک انصاف ګټلی دي. په یادو نتیجو کې د عوامي نېشنل ګوند په شپږو تحصیلونو ناظمان کامیاب شوي دي. د نتیجو تر مخه تر اوسه پورې 15 آزاد کاندیدان هم کامیاب شوي دي. پاکستان مسلم لیگ نن تر اوسه پورې 3 تحصیل ناظمان ګټلي دي او نتیجې ښایي چې یو تحصیل ناظم جماعت اسلامي او بل تحریک اصلاحات ګټلی دی. په پېښور کې خبریال او سیونکي پرزان علي وایي د مذهبي ګوند زیاتې چوکۍ ګټل ښایي چې په دې سیمه کې په افغانستان کې د طالبانو واک کې دراتلو وروسته مذهبي رجحان زیات شوی دی او هغه د جمعیت علما اسلام د زیاتو چوکو ګټلو په شکل کې مخې ته راغی.
کې 15-10 نه پس هغه سوچ کې خبر پښتونخوا کې ډېر زیات پر راغلي دي او هغه مدزیا هغه وایي چې ډېر پات چې ده هغه کابل سره ده دلته خلک چې اوسېږي هغه هغه سره سوچ ریزمبلنس دا پوینټ مو دې سره فائدې کې راغلي دي.
یو بل سیډونکو خبريال حق نواز دی وته ویل دوی وړاندې په کال 2002 کې هم کتلی وو چې د مذهبي ګوندونو راتک سره مذهبي سختريزي سیوا شوی و.
چې د مذهب په نامه باندې چا ټوپک را او ټوپوټ وړي نو داري ګډالي په هغه څوک چې فکر کوي او په راتل کې وخت کې کوم د پواد کې دا خلک راځي نو د دې د پخې او اسلوالو خلاف هغه کارلایانی کول عملیات کول هغه بیا لګران دي.
د جمعیت علما اسلام د خپل ګوند مشر مولانا فضل الرحمن خبریالانو ته ویلي
مذهبي لباس همارا ہے ہم علماء کی جماعت بھی ہیں
زمون د علماء جانبی د دین او امت اسلام خبره کو او پاکستان کی د عین د روح مطابق د قران او سنت په نظام خبره کو خو ځین خلک وایي چې دوی مخکړه نو امریکا او مغربي دنیا به څه سوچ کوي امریکا چې په افغانستان کې طالبانو سره سوله وکړه نو موږ به ورله اولی مقاده یې قبولی لہذا د څه سوچ اوس ختمېدل پکار دی د صوبې د ټاکنو کمیشن وی ویډیو ته ویلي په صوبه کې په شپږشتو تحصیل چوکیو انتخابات ټاکل شو چې په کې په سلو شپې ته انتخابات ترسره شوې دي او په بنو ډیر اسماعیل خان کې په دوو تحصیلونو کې انتخابات ځنډول شوې دي د ټاکنو د کمیشن تر مخه په 23 دسمبر به کمیشن حتمی نتیجې اعلانوي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
دا د وی او ای دی واخ پرونه دا زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼه پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دا وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی خیبر پختونخوا په بلدیاتی انتخاباتو کې جمعیت علما اسلام زیاتو سیټونو د ګټلو په اړه د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د دې ګوند د خیبر پختونخوا ته ټولو لوی ګوند دی خو وايي د دې ګوند مخې ته نادیده قوتونو خنډ جوړ کړی نور حال په دې ډیوا خبريال حفظ الله شیرانی په ریپورت کې ووره
د جمعیت علما اسلام ګوند او د پاکستان جمهوریت غورځنګ پی ډی ایم مشر مولانا فضل الرحمن د دوشنبه په مازیګر د بلوچستان ایالت په مرکزی ښار کوټه کې و رسنوي ته وویل جمعیت علما اسلام د خیبر پښتونخوا تر ټولو لوی سیاسي ګوند وو او دی
میرا خیال میں جمعیت علماء اس وقت تحصیلوں کی سطح پر بھی اور
میرا خیال جمعیت علماء اسلام دے تحصیلوں اور دے یونین کونسلوں پر کچھ تر ٹولو لوی جماعت جوڑ سو وقت ثابت کرا چھ پتیر الیکشن کی درغلائی سوئی وو جمعیت علماء اسلام اول ہم دے خیبر پختونخوا تر ٹولو لوی سیاسی قوت وو او اس ہم دے
د تیرو انتخاباتو په اړه د مولانا د تازه تورونو په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت کوم دریز تر اوسه مخې ته نه راغلی خو تر دې وړاندې د عمران خان حکومت د اپوزیشن جماعتونو داسي تورونه تل رد کړي د مولانا په خبره دوی د مذهبي فکر او لارې پلویان دي او په پاکستان کې د آئین لارې د قران او سنت خبره کوي ځکه نادیده قوتونه د جمعیت ومخ ته خنډ جوړیږي
نادیده قوتونه جمعیت کے سامنے رکاوٹیں بنتی ہیں
دوی دا فکر کوي کداغه خلک پر لوی کچا کامیاب وسو نو ګوره چې امریکا او مغربي نړۍ به کوم سوچ کوي مګر چې امریکا او مغربي نړۍ په افغانستان کې د طالبانو سره روغ جوړه وکړه نو د هغوی لپاره به موږ ولې د منلو وړ نه یو دا ډول فکر باید ختم شي او دا سوچ شکست وخوري اوس لارې خلاصې کړي او موږ مخته تک کولو ته پرېږ دی موږ پاکستان تر دې ښه چلولای شو
هم پاکستان کو ان سے بہتر چلائیں گے
مولانا فضل الرحمن دا خبری د بلوچستان یالت د پخوانی اعلی وزیر او د یالتی اسمبلی و اوسنی غړی نواب اسلام رسانی ته په خپل ګوند کې د ګډون د بلنې پر مهال په کوټه کې دغه په کور کې لرسنې سره وکړي د مولانا فضل الرحمن په ګوند کې د ګډون په اړه د یو سوال په جواب کې نواب اسلام رسانی وویل ل مولانا سره خوږ مجلس ترلود
یو باته مولانا صاحب نے آپ کو کہیں کہ یعنی آج کے میٹنگ میں اتنی مٹھاس تھی کہ اس میں چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی تو میرے خیال میں یہ کافی ہے
دا مولانا فضل الرحمن په خبره په ملک د سیاست مدارانو په اړه د مالی فساد یا کرپشن او نورو تورونو لګول د ملک او سیاست لپاره ښه عمل نه دی دغه په خبره په داسې کولو ملک او د ملک معیشت د ناکامۍ پر لوري ځي مولانا د چانوم د اخیستلو پرته وویل چې کوم خلک پر سیاست مدارانو د مالی فساد تورونو لګوي هغه تر سیاست مدارانو په زر چند زیات په مالی فساد ککړ دي حفیظ الله ستوري شیرانی وی او ای دیوا کوټه
وایس اف امریکا ڈیوی ریڈیو دے خیبر پختونخوا کے رستیو کے شیو بلدیاتی انتخابات کے قبائلی ضلعوں پر شمول اول ضلعوں کے خزو ہندہ ٹاکنوں کے ووٹر اور امیدوار پہ برخا گفتری مدنی فعالان وی دیو شمیر چیلنجز اور ستونز سر مخوی دغه الیکشن کے دخزو گٹو اور شمولیت پر کلا صوبہ الیکشن کمیشن آزاد شمار لا مخیتہ ندی راغلی خود خزو حقون لپارا کارکون کی پدیڑ سوال میں صادق قاسم شاہ پدی رپورٹ کے بارے
د خزو سیاسي حقوقو لپاره کارکونکو اولت فاونډیشن نومي غیر دولتي تنظیم پیښور کې ریجنل منیجر سایما منیر چې په خپل هم خیبر پختونخوا کې د خزو سیاسي حقوقو او آگاهی لپاره د 13 کال راسي کار کړی وای. خزو ته نه یوازې د پیچیده بلدیاتي حکومتونو په حق قانون آگاهی نه و، د سیاسي جماعت یا د سیاسي ګوند په بنیاد باندې د خزو په دې انتخاباته کې د امیدوار په حیثیت برخه غستلو کې مشکلات پیدا کړل.
اوسې د خلکو خبر نو د دې کې څه چلو شو چې په تاسو وګورئ 2000 نه زیات د خزو سیټونه دي او د دې کې 800 نه برخه دي د سیټ چې هغه بلا مقابله راغلي دي. او د تحصیل الیکشن مسنګ کیږي د 10 نه ډېر لوی سوال دي کې ولې چې تحصیل کې دا چې د ریزرو سیټ باندې کم کسان راغلي دي هغه کې چې چا زیات ووټونه اغست دي هغه ټول چې دي نو هغه ځي تحصیل کونسل کې د ریزرو سیټ باندې وکیلي نوس بدا څنګه کیږي دا ځان لایو ډیر مطلب مسله دا او چې څو پورې زما معلومات دي څو پورې شمه دا قانون ویل دي نو د قانون کې د دې شی ذکر نشته چې دا به څنګه کیږي.
او بل طرف ته د خزو په ټولنه کې د خزو سیاست په حق لا منفي ذهنیت هم مقابله کوله.
خزو چې دی یو اړخ لا د دې مقابله وکړه چې هغه ته پته نه و، بل اړخ لا هغه د دې مقابله وکړه چې الیکشن کمیشن در طرف نه بلاک کلا تبدیل شو کلا سره د دې مقابله درې مقابله چې دا د دې خزو د مایند سیټ یا د ذهنیت سره تاسو یقین وکړئ دلته پړ لیک جنه کې ایم فیل کړي هر څه کړي هغه چې الیکشن ته ودرې دا هغه کور نو اول خدای غره وروي ورته چې دا الیکشن مکو اخر کې هغه مور پلاټ ته کو دې دا الیکشن یو کړي زب ځان وچنا نو دا د ذهنیت سره خزو او جنو په مقابله کړي دا او مخه تراغلی دي.
نو خازلې کې هم د خزو سیاسي حقوقو او آگاهی لپاره کارکونکو سندیلا خټک ویل بلدیاتي انتخابات کې خزي ډیر مشکلات سره مخ وي. خزي د ووټر او د امیدوار دواړو په حیثیت کې مشکلات سره مخ وي. هغه ویل په ډیر ځینو کې هغه او قتل چې خزو په خپل خوخه ووټ هم نشو چولې ځنې زنانو ته په
کومه اړتیا ده دیر عمر حضرات نارینا حضرات چې دی هغه زنانه ته د بهر لو اجازه نه ورکړي ای ته وو د څه اهمیت نه ښکاری چې لار شي هغه خپل ووټ وایي او که ځنی زنانه ته اجازه ملا هم شو هغه ته خپل مرزي ووټ اچو نه اجازه نه هغه ته دا هغه چې تاسو به کم یو پارٹی کا چوي کم کست به چوي اول نه به وي دي کې زنانه خپش وو نه وي چې موږ خپل خپل نه پریږي دي موږ څه تلار شو چې دا ووټ وایو.
د خیبر پختونخوا ول زلو کې 2320 د خزو لپاره مخصوص سیټونو باندې 3214 خزو امیدوارانو په روستي بلدیاتي انتخابات کې برخه اغستلې و. د خیبر پختونخوا د الیکشن کمیشن له طرفه د خزو په دغه الیکشن کې د ګټي او د برخه غستلو په حق لا شمیري مخې ته نه دی راغلي، خو د خزو د سیاسي حقوقو لپاره کارکونکو وايي پروستی بلدیاتی انتخابات کې خزی د امیدوار او د ووټر په حیثیت ډیر چیلنج سره مخ وي. سادیہ قاسم شاه، وی او ای ڈی وا، پېښور.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. نیوټریشن انټرنیشنل اینڈ پرائم فاؤنڈیشن نومې تنظیم وای چې د وی تازه سروې تر مخه په قبایلی سیمو کې 10.6% قبایلی خزی انیمیک یا د ویني د کمیخ کار دی او دا اداره وایي چې په دیلر کې اته اویا زره حامله قبایلی خزو سره به مرسته کوي. د اداري صوبایي مشر دریا خان ویل دي چې د خزو ته به د فولیک اسید یا فولادو ګوله او د ماشوم پیدایش په وخت کې حفاظتي کیټونه ورکول کیږي. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د دیوا خبريال عثمان خان وړاندې کوي.
دا پیښور خیبر ټیچنګ اسپیټال د غذا ماهر اسما وحید بای د سوبي نور سیمو په پرتلا قبایلی سیمو کې زیاتره خزي د ویني د کمیخ کار دي او بیا په ځانګړي توګه پیغلی جنکای نوموړی وای په دغه سیمو کې خزو کې د ویني د کمی یو شمیر علتونه دي چې پکې د خلکو مالی تنگسیا او د غذا اهمیت په اړه د پوهاوی کمی ډیر مهم دي.
فیمل چې کوم خپل ډایټ کې آیرن یا فولیک اسید یا پراپر بیلانس ډایټ نه علی هغه بیا مسله واده نه پس نور خو وی پریمچور بیبی پیدا کولی شي د سیمه شومان ذهنی طور باندې لکون دي ډیر زیات الرت وغیرہ نه او دین علاوه هغه موریان چې کوم کې ايرن کمی هغه ډیر زر ستړی کیږي نو چې ستړی کیږي نه کور کارونه کولی شي نه ماشوم تسم ټایم ور کولی شي نو ماشوم دې کې اګنورنس راځي اګنورنس مسله پکې ډیر شي
پوهان وايي په پاکستان کې په مجموعي توګه تقریبا 20% زنانه د وینې د کمی 80% د پولادو تقریبا 80% خزي د وټامین ډي او د غشان شپږ وشت اشاریه 50% زنانه د کلشم د کمی ښکار دي ډاکټر رفیق دیو توای غذا د انسان د ودې لپاره ډیره مهمه ده او د ژوند د بقا ذریعہ جوړیږي او هم لدی د لاري د یو شمیر ناروغونه بچ کیدل ممکن دي نو موري وای بیا خزو کی د غذا اهمیت نور هم سیوا دي
ہسپتالوں تا چکر لاڑ شو نو مختلف قسم سہولتوں پکی مہیا کی گی نو آغا منگا داغی ہسپتال والے ذکر ونی کہ خوچ منگے پخپل تپو چکو چار ادھر تک ادھر فولاد گولے ادھر تک ادھر وٹامن ڈی گولے ادھر تک نورم سا دوائیں چکو وجود کے نشنما بہتر کولے شی آغشتہ او کنا امید دے چدا سہولتوں دی رواخلی او دغا شانتی دا ہسپتال او دا عملی او دا لیڈی ہیلتھ ورکر دا ٹولو دا تعاون سراوا امید دے چمیندو صحت خوشی
دا خیبر پختونخوا نیوٹریشن انٹرنیشنل مشر دریا خان وای قبایلی ضلع د ترهګرو پر ضد عملیاتو د خلکو کډوالۍ او بیا د کرونا وبا په وخت ډیری اغیزمن شوی نو ځکه د سیمو کې خزو کې د وینې کمی پوره کولو لپاره پروګرام شروع کولای شي
دغه ومونګه 78000 چې کم حامله خواتین دی ایل ايرن فولیک اسید سپلیمنٹیشن ګولې ورکو 11000 سیف ډیلیوري کټس ورکو او د سره سره ومونګ انفیکشن پریونشن کنټرول ټریننګز اوم کو او نور هلې ځلې بکو د میټرنل انیمیا حواله
د غذا ماهرین وای چې د فولیک اسید نومي دواین علاوه که خزي خپل د روزمره خوراک متوازن وساتینو د وینې د کمینه بچ کیدل شي وای په کار د تازه سبزی دالونه او پای د خوراک برخه وګرځول شي عثمان خان وای سپ امریکا ډیوا په خبر
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.jivanews.com ټوئیټر @voadiva
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی د افغانستان او بلوچستان په غرونو کې د زیتونو کر کیږي او د جمی په موسم کې د ډیر خړل کیږي خو اوس د دې قیمتونو کې ډیر زیاتوالی راغلی د تاجرانو تر مخه د موسمي بدلون له وجې د فصل کې کمی راغلی نو هم دې له وجې د دې قیمتونه ختلې دي نور حال په دې وخت خبريال هم سمسور پر رپورت کې وره
د جمی لراتک سره سم د کوټ شار پر سر کې سړک بند د وچ میوه د شنو په کاروباري مرکز کې د دې سړی ګرمي په شان باندې کاروباري چاري هم په ټپ ولاړ دي ناست سوداګر د ګیراکانو لپاره سترګې پلار دي خو لري لا هم اخستون کې نه لیدل کېږي شل کلن عبد الله لتیرو درو کلوزخه د شنو د پلورولو کار کوي وی ستر دی لمخې پلار دغه کاروبار کوي دوی هر کال له افغانستان څخه شنې دلته د کوټي منډي تراوړي عبد الله وی چې د وچکالی له سبب زخه د شنو پیداوار کم سوي دي چې به یې زیات سوي دي او دغه د سیاخ واوره او باران نوی بیا خلک شنه هم ناخلی
دا شنه د باران شه دا چې باران اوس دا بیا خرڅیږي دا چې باران اوس بیا نه خرڅیږي خرڅیږي لږ لږ خرڅیږي بیا باران د سوال ته په غرو کې نه دی سی په افغانستان کې لږ سوی دی څلور قسمونه دي څو زکۍ چالو دا غټ شنه بیا نو خلک وای دا د پیزا باشته دي دا د کلستان دا پرارو دي بیا خلک مان پرېږدي پټ یې ریاست ول بیا در مستنګ پرې دا خلک یې ډیر استعمالي او ډې خلک سره دا چې راځي دا غټ چوړي لاور کراچی ته وړل ته هم خلک له لږ خوري پښتانه لته دي لته خوري
محمد عثمان هم لډیر مودې زخه د شنو کاروبار کوي وی چې د موجوده گرانی له سبب زخه خلګو د اخستلو توان له لاس ور کړی دی د په خبره چې زیات شمیر خلک تکل کوي چې د ژوند بنیادی اړتیاوي اوړه برا او ګړه فراکی
دا شنه چې د سرکار چې د ګراکه نسته پر ځای پرتی دي مالونه ګراندي په دا وزیت پراته دی یت څوک مسته نه ګراکسته نه شیشه د معلومه شې دي سرکار ډیر ګراند هر شی ګراند خلک یو وړاندې سرړی ولا راشي په خاله پارسل وړي سرکار 15 کیلو وشي اغه شي راشي دی خرچېږي مل ماته نه خرچېږي 2000 په پورت مرسي وي هغه په فاجې نو پیسې نه جوړولای مارکیټ تور ولا نه ګراکسته نه شیشه
وس ملاریانی سپ وک په دغه هریانی وس خلګ پورور را باندې شل شل کر په لچ پاته دي وس ملاغه وس هریانی سپور خپل معلوم یو سیا وک دغه خرام ته احتیاج سیمال ورکه سبا به تر لوي نه کو
شنی د ځوانانو سره سره د پاخه عمر خل او دغه ډول په ژمي کې شجه هم ډیری کاروي خو هغه خلګ ډیر شخړل سي چې غاښونه روغ وي
ځوانانو چې دینه کې بلاده او شنی ډیر خوشو او شنی ډیر شې دي مزه په ژمي کې خورو په ژمي کې ډیر شخړل کیږي او تیل کال چې وي ارزانه وي دا کال چې ډیر ګران دي
دغه وچه میوه دلته په بلوچستان کې د ژمي پر مهال په هر شهر کې په ریړو او په دکانونو کې لیدل کېږي دا د بلوچستان په ژوب کلاسې پولا توبه کاکړی نشکی کلات او د نور یو شمیر سیمو په غرونو کې دا فصل کېږي چې شش کال یو چټنګ تر 500 روپۍ پورې پلورل کېږي حمید سمسور وی او ال دی وا کوټا
اوس ورښوي د یوې ادارې چې امریکا د حکومت نظر وړاندې کوي وړاندې کوونکې د همکار مختار خلیل
د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن د نایجیریا په خپل اوسنۍ دوره کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې امریکا په دې پوي ده چې موږ ته د پیښو اهمو مسلو ځینی یو مسله چې د نویت لحاظ سره بې مثله او اهمه ده هغه د برازمي افریقا ده خاغلی بلینکن زیاته کا ز په یقین سره دا خبره کوم چې افریقا به راتلونکو مستقبل جوړي او دا ونه یوازې د افریقني اولس ولی د ګرد دنیا مستقبل وي دوی چې حقیقت نه پټيږي افریقا د ظلمو خلکو بری اعظم دي کم چې توانا دي د نوو نوو سوچونو او خیالاتو خاوندان دي او پروزګار او موقو پسې لیواله دي د کال 2015 مه پوري بعد برازمي افریقا د کل آبادی نیمه نه زیات خلک د 25 کالونو د کم عمر وي او د کال 2015 مه پوري به په دنیا کې هر دریم تن افریقانی وي د افریقي بری اعظم د دنیا د ټولو نه د اهمي اقتصادي سیمې د جوړېدو صلاحيت لري او په دې لور روان دي کله چې د 450 ملکونو د برازمي افریقا د آزاد تجارت سیمه په مکمله توګه جوړ شي او کار شروع کی نو دا به د ټولو نه لوی پنځم اقتصادي ګوند وي د امریکای د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا د دورې په لومبي پړاو کینیا نایجیریا او سنګال ته لاړو د دغه درې واړه ملکونه جمهوریت د اقتصادي ودې سرپنچ د چاپیریال مشران او د نوو نوو کارونو سنگاون ملکونه او بلل د دغه ملکونو کې هر یو ملک سره د نوو نوو لوزنامو کولو اعلانونه وکړل خاغلی بلینکن په دغه موقع یو ملک خپل تقریر کې وی موږ دا وخت د کینیا نه دلته راغلی یو او په کینیا کې مو نور زیاتو خلکو ته د کورونا وایرس د وبانه د بچ ساتلو په خاطر غوی ته د ویکسینو لګولو د یو منسوبي اعلان کړی دی او په لومبي ځل مو ورسره سمندر نه د پلاستیک د کچري د راغونډولو په حق له د عالمی لوزنامې د پاره کې دونکو خبرو اترو کې د شاملېدو لوزوکو دین علاوه د ځنګلي او د سمندري ځناورو په حق له د نېشنل جغرافیک په نوم چلیدونکو بین الاقوامي ټلویزیون چینل سره مو په شریکه یو منسوبه شروع کا چې د هغې تر مخې و ظلمې کول د چاپیریال د مسلو خلاف جنگ کول ته تیارو امریکای په نایجیریا کې د 2 ارب او د 10 کروڑ ډالرو د مالیت د هغې ترقیاتی امداد د لوزنامي دستوره عنوان دره چې د هغې تر مخ امریکا او نایجیریا د صحت تعلیم زراعت او د خې حکومرانۍ په مدونو کې د یو بل سره همکاري کوي د خارجه چارو وزیر بلینکن د انوو اتم په نوم جوړ مرکز کټوله هم لاړو او د غلطه د نایجیریا سائنسدانانو او باپارانو سره ملاقاتونه وکړل د سینیګال په دوره کې د امریکای سلورو کمپنو د سینیګال حکومت سره د بنیادی اډانو جوړولو د منسوبو لوزنامي دسخط کړی دی د خارجه چارو وزیر بلینکن د سینیګال په صدر مقام ډاکار کې د لیونی سپی د داړلو د علاج د پاره د ویکسین تیارولو د ډاکټر لوی پاسچر په نوم قائمی طبي ادارې کټول هم ورغلو چرته چې نن سبا د کورونا وایرس د ویکسینو تیارولو کار روان دی د دې لپاره امداد امریکا ورکي او پکې سرمایه‌کاری هم کوي د پدغه اداره کې زنانه تکنیکی عملی او کاروباری کسانو سره هم ملاقاتونه وکړل د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن د افریقا د خپل دورې په حق خپل یو بیان کې ویلي دي چې د دورې نه د امریکا او د برازمي افریقا د ملکونو د جبرو تعلقاتو او ملګرتیا سرګندونه کیږي او د دې هم چې موږ د پیښو مسلو د اوارولو په غرض د نوو نوو طریقو د معلومولو د پاره څنګه خپل کې یو بل سره ملګرتیا کوو
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202-3 یو اس ا. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.